سړی مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبری غړې کې هر کلی به ما د پخپرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. خړومبې د دې وخت خبرونه خوانی سینیٹر ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی بریت کې وجل شوی دی. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی او ملګری ملتونه وایي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د خبرونو تفصیل پخوانی سینیټر او سیاست مدار ہدایت الله په باجوړ کې په یو بمی بریت کې وجل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه بریت په ډمډول کې مازیګر 15 بجې هغه مهال شوی کله چې سینیټر ہدایت الله په خپل ګاډي کې روانو. په بریت کې یو بل ځایي وګړی هم وجل شوی دی. ہدایت الله د نواګې باجوړ اوسیدونکو او د قامی اسمبلی د پخوانی غړي بسم الله خان زوی او د پخوانی وفاقي وزیر او ګورنر نر انجینئر شوکت الله خان کشر رورو. پولیس وایي په دغه اړه مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی. په نشاط سلور لار کې د لاریون د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی وو. نوموړي لاریون ته وویل چې په سیمه کې امن دی او هلته د پوځي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان تحریک انصاف یو بل سیاستوال شاهد علي خان بیا تر لاریون وروسته مشال لیډو ته وویل چې دوی به په سوات کې نور امنیتي پوستې ناکې او د کور د تلاشۍ اجازه ورنکي.
مونږ دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی اعظم د فرض جوړ کی چې مونږ خپل قوم نه نن تاسو کو په جمع باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غواړي کنو تاسو وکړه ټول وچ مونږ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه یو. دلته مونږ امن غواړو د امن لپاره مونږ ټول لاوتی.
دا په داسې حال کې ده چې د جون په 23 ماده پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو کمیټې په غونډه کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وشو. یو شمیر حکومت مخالفو ګوندونو او قبایلي مشرانو دا اعلان مسترد کړی دی او دا یې د ولس تاوان بلل دی. بلخوا د جون په 23 ماده د وزیر اعظم د دفتره په یو خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوي فوجي عملیات د پخوانیو په څیر نه دي او خلک به نه بې کوره کوي. د ټانک په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسطوال بریت کې یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بریت وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د بریت ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په ټانک کې ولسي او سیاسي مشرانو په سیمه کې د امنیت په خراب وضع د خپل خفګان څرګندونه کړې ده او د جون په 10 په ټاون هال کې په دغه اړه یوه جرګه هم کړې وه. د خیبر پختونخوا د نوخار په پبو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشقونه پیل شوي دي. د پاکستان د فوج د اماډي کو څنګه نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا مشقونه په پبو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې د جون په 29 پیل شوي دي او 2 اونۍ به دوام لري. بیان زیاته کړې ده چې دا مشقونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې پوځیانو ته د تکنیکي صلاحیتونو ښوولو په موخه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره به 2 اړخیزه اړیکې پراخوي. نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا د پاکستان سره د امنیت او تجارت په برخه کې شریک کار ته دوام ورکوي. د خیبر پر لتوال ویلي دي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپل ذمواري پوره کړي. دوی دا خبرې پرون په خیبر کې د اف سی ځواک او ضلعي انتظامي چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. د خیبر قامي اتحاد یو مشر مراد حسین په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې پرون د اف سی ځواک یو میجر او یو کیپټن د لنډي کوتل له مرستیال کمشنر سره یو ځای د هغوی پر لت ته ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قایمولو کې ورسره خپل قامي ذمواري پوره کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د جرګې غړیو په یوه خوله چارواکو ته ویلي دي چې په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستی ادارو ذمہواری ده. په لنډي کوتل کې دا پرلت د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د جون په 13 د لنډي کوتل په سلطان خیلو کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواجه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. او د هند په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیخه کې لږ تر لږه 114 کسان وژل شوي دي، خو ځینې رسنۍ د مړو شمېر 121 یادوي. چارواکو ویلي دي چې پرون په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو لپاره په زرګونو خلک له یوې خیمې څخه ووتل چې له وجې ټیل ماټیل جوړ شو او پکې لږ تر لږه 114 کسان وژل شو او ګڼ نور زخمیان شو. چارواکو زیاته کړې ده چې په زرګونه خلک د هندوانو د یو مذهبي مشر بولی بابا په اړه یوې غونډې ته ورغلي وو. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پخوانی سینیټر او سیاست مدار هدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د سوات په منګور کې نن ځای خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د بدامنۍ خلاف د جون له 19 راهیسې روان پرلت دوام لري.
اغي غختنه دا کوله چې تاسو مونږ سره خپل کردار ادا کړئ. مونږ ټول جرګې ورته وې چې دا امن د تاسو ذمہ داری ده.
او په خیبر پختونخوا کې د افتونو د نظم ادارې د صوبې په یولس ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړه.
کپرس کوم ونی بوټي ونه زیاته ونه لګو دغه د مونسون په موسم کې سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دا به نور هم سیوا کیږي.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې با جوړ ته ورزو چرته چې زموږ همکار شنواز ترګزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترګزی صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر
دی رمنه په نیر سه پښاله اوسې.
ترګزی صاحب با جوړ کې خاص امد امنیت وزه خراب وا او اوس د تازه خبر راغی چې پخوانی سېنیټر او د غزې نوموړی سیاستمدار هدایت الله صاحب په یو بمی برید کې وژل شوی دی. څه تفصیل په دغه اړه باندې؟
جی بالکل، دغه د باجوړ پولیسو تصدیق کړی ده او څو پورچې ما د پولیس سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې دغه قربان زوجي دغه شاوخوا ټایم چې د سېنیټر د عبدالله خان چې کوم دی د خپل وراره دی نجیب الله نومیږي، هغه د انجینیر شوکت الله خان چې کوم پخوانی گورنر هم دغه زوی دی، نو هغه انتخاباتو ته ولاړ دی دغه د پی کې یا د صوبې سیملې د 22مه حلقې لپاره دغه دین انتخاباتو را روان ورځو کې کیږي. په دغه د انتخابي مهم په سلسله کې تل لاړو ماموند ته په ډمړوله کې چې کله واپسی کول نو دغه ته داسې کچه شان تل لاړه ده د کلی علاقې دي، چون کې نو غل تور باندې دغه د ریموت کنټرول چې کوم بمی چودنه دغه ور باندې وشو، نو دغه کې سېنیټر هدایت الله خان چې په خوانی سېنیټر هغه هم پکې مرده دغه ترڅنګ ور سره یو بلتن هم مرده، خو پولیس دغه د نن تصدیق هغه پورې نه کوي چې اوس دغه پلاتین روان دي او دغه پوره معلومات را غونډي کنو چې کله رپورت دې سي برابر کوي ور سره کرم معلومات راشي بیا به میډیا سره هم شریک ور سره کوي. البته دې په خغه تصدیق کړی دی او دغه په خپله چې کوم تاسو موړان هم ویل چې پولیس په خبره باندې په دې کې سېنیټر هدایت الله خان چې کوم د پخوانی سېنیټر هغه پکې مرشه وي دي. زما ورېدونکو ته پرده هم چې سېنیټر هدایت الله خان د پخوانی د باجوړ چې کوم د قومي سیملې غړي حاجی بسم الله خان دغه زوی دی او د پخوانی گورنر خیبر پختونخوا یا وفاقي وزیر هم د سفران د پاره او انجینیر شوکت الله خان دغه کې شرور دی.
جی 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 خا اوس دا تاسو د انتخاباتو ذکر وکړو، د دومره غټه پیخه پکې رامنځته شوه، دغه د امنیت صورتحال لږ چې انتخابات هم روان دي او موږ د خلکو ناورو چې هغه ډېر خپه دي، هغه ډېر خواشینی دي په دا حالاتو باندې.
جی بالکل، په باجوړ کې کومنګ وګورو نو باجوړ کې دغه انتخابات یو وار ځندې ده په دې دوهشتمه حلقه باندې چې اوس کوم انتخابات را روان دي. انتخابات دا په ځندېدل هم په دې وجه چې په دغه حلقه باندې یو بل ځوان چې کوم کاندید وري خانزیب نامه و هغه هم دغه مامون د سیمه کې کوم دې نه معلومات نن رخوا وجل شي دغه د جنوري 1 د سمه نیټه و. نو هغه نوروز دغه انتخابات وزنده دل بیا انتخابات هم شو خو چونکه دغه انتخابات بیا داسې و چې په یو کاندیدو هغه د قومي سیملی د صوبای سیملی دواړو د پاره ورو هغه کامیاب شو هغه بیا د چې کوم د دوشتمل قضا د پرېخونو په دې اوس یو ور بیا زمين انتخابات کیږي دي کې بالکل دغه چې کله د انتخابات په واجور کې شروع شوه دي نو دا کوم داسې اولنۍ په انتخابي مهم یا په انتخابي کاندیدانو باندې برید نه دي بلکې څو ورځې وړاندې چې کله د قومي سیملی د اتمه حلقې لپاره داسې انتخابات کیدل په فروری دغه کې دا یو میاشت وړاندې نو په هغه کې د غزیان د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم مشر دی هغه کاندید و سید خوند د چټان دغه په ګاډي باندې هم برید شوی په می 14 اور باندې شوی خو په هغه کې هغه خپل بچي په دا باندې چې هغه بیا ما ور سره خبرې موشن دغه ګاډي هغه مرمۍ زدو یعنی هغه بلټ پروف چې ورته وای نو هغه ونه دغه په وجه باندې پاره کې نو خدغه په انتخابي مهم کې دغه ملګری او داسې کم زیانمن شي او نه د خپل زیانمن شو
د کی شغل
تر څنګ هم
جی جی بخنه غواړم تاسو خبره کوي خو ما وی چې د دې برید نرستو په سیمه کې څه صورت حال دی د خلکو سره د عمل دی پولیس څه وی او آیا د دې برید ذمہواری چا منلې ده تر اوسه کنه
جی د دې برید خو ذمہواری اوسه پورې چا داسې نه ده ما کتلی چې ګنې منلې وي خو دغه نه علاوه په باجوړ کې دغه خلک اوس ورغونډي کې هسپتالو تر واندې څو پورې پولیس سره ما د اخیرنې خبرې وشلې نو دغه غمړي چې کوم دی نه غله هم هسپتال کې پراتري د باجوړ په لوی روغتون کې نو دغه نورستو خو بیا اکثر داسې وي چې خلک راوړ شي بیا غي نورستو غي کم داسې سیاسي جلسه یا احتجاج یا هر څه چلانې خو هغه لا اوسه پورې هم داسې نه دي شوی تومره پورې ما خبرې د کسانو سره وشولې د سیاسي ډلو سره یا غي چې کم په دخواله رسنۍ باندې خپل خبرې خوري نو په دغه مرګونو باندې یا په دې مرګ چې وځه کم پکې نن وشو دغه 14 نو شو پاره کې سېنټر د سابق هدایت الله مرشو نو په دې باندې غي افغان سرګن کړی دی او غي پیغام جن دی جی
سیدا زه ډېر مننه کوم شانواز تاسو سره معلومات شریک کړو خو ورځ دل غواړم
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو را وسورزو د سواد منګورې ته چرته چنند د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزی په مشرۍ ځایي ولس د امن لپاره مظاهره او لاریون کړی دی. مظاهره چان وایي چې په سواد کې امن دی او دوی د حکومت لخوا اعلان شوی د عزم استحکام په نامه فوزی عملیات په هیڅ صورت نه مني. مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم وخلې او وی ویل چې په سیمه کې به د وسلوالو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او پوځي عملیات به نه زغمي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د یو نوي فوځي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د سواد په منګور نشاد چوک کې راجمشي په سلګونو ځای اوسیدونکو چې لاسونو کې سپینې جنډې او د امن د نارو چاټونو راغستول د امن غوښتنې کوي. مظاهره چې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر په ځل حکیم یوسف زئی چې صوبای وزیر هم دی په غږ راوړل شوی
چې موږ امن غواړو نو د چا په ځمن امن نشي راوړل. امن دې امن دې امن مسواد کشته.
ظاهر ته صوبائی وزیر په ځل کې ویل چې سواد کې مکمل امن دی. په لکونو سیلانیان د سواد سیلونه کوي. بازارونه او سرکاري دفتر خلاص دي ځکه دوی دلته د هر قسمه پوځي عملیاتو مخالفت کوي. مستاپ په ځل کې یوسف زئی مشال لري ته ویل
دا یو میسج ما را سوچي شکر الحمدلله لاک لا شکر دې زموږ امن دی دلته زموږ امن څوک نشي خرابوله او ځکه دې شي خرابوله چې یره عین مطابق چې دلته امن دی چې امن یې څوک به خراب کی او کدو دا عین خپل خواهش مطابق استعمالي مرکز حکومت کم چې په پام 47 باندې په دوکا په زور په قریب راغلي نو دا غي مخنیبه موږ په قاعده تور باندې حکومتي تور باندې مم کو او عوام مم کوي.
وزارت د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خاروالۍ مشر میر شاهد علي خان ویل چې دوی به چرې هم یو ځل بیا په سواد کې چک پوسټونه ناکه او کور په کور د لټون اپریشن پرې نه دي. د ویل چې د سواد ولس امن خوښي دي او نننې جلسه د ولس نه د امن لپاره مشوره اغستل وو. شاهد علي د جلسې په محل مشال ریډیو ته ویل
موږ دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی یو چونکه موږ د عوامو نمائندګان یو تاثیر بابوزه عوامو د سواد عوامو په موږ باندې نن کړه غیرت کړه ووټي را کړه ده زموږ لیډر په جیل کې ده او زموږ د فرض جوړ کې چې موږ خپل قوم نه نن تاسو کو پجمه باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غوړې کنو او تاسو وکړه ټول وچ موږ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه یو دلته موږ امن غوړو د امن د پرمنټول لاوت
د امن لپاره جوړ شوی جلسه او واکې ځای اوسیدونکو د سکولونو زده کوونکو وکیلانو هم برخه واغسته. د سواد بار اسوسییشن خزینه غړي همیرا شوکت په دغه محل ویل چې دوی به په سیمه کې د وسلوالو او سرکاري سکیورټي اهلکارو هر قسمه هلو ځلو مخالفت کوي او د امن لپاره به د هر ګوند سره ملاتړ کوي.
مونږ به حیثیت وکیلان دلته باقاعده د دې نمائندګي وکړه او چونکې دا امن لپاره مونږ جلسه منعقد کړې وه په هغې کې شرکت ونن. په دې سواد په خاوره باندې مونږ امن غواړو او انتشار بد نظمی مخالفت کوو. کم چې دا امن په اړ کې دا اپریشن شروع کولو انعقاد کولو کم خبرې روانې دي داغه بھرپور مخالفت کوو او په سواد خاوره باندې چې کم امن موجود دی د دې بحالی مکمل طور باندې غواړو.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف د جون په 13مه نیټه اسلام آباد کې غونډې نو وروسته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خیبر پختونخوا کې د ازمه استحکام په نوم فوزی اپریشن اعلان کړو. دا غونډه کې د فوزی مشرانو په شمول د سلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړو. حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره فوزی اپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د جون له 19مې د بدمنۍ پر ضد پیل شوې پرلت دوام لري. د خیبر قومي اتحاد غړیو مشال لیډو ته ویلي دي چې ایف سی ځواک او خیبر انتظامی چارواکو سره لیدلې دي او د خبریال خلیل افریدی د وجنې د پیښو پر پلټنو او په سیمه کې د امن پر قائمولو ورسره خبرې کړې دي. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې ریاستي ادارې په سیمه کې د امنیت پوخ ضمانت ورنکړي. نور تفصیل پر هات شنوري راک.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قائمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب او سره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لوندی کوتل هغه راغلی وو، هغه دعا وکړه. نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به ته علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کړي. مونږ ټول جرګي ورته وښه دا امن بچیږي دا تاسو ذمہ داری ده. قوم به ان شاء الله العزیز تاسو سره شانه بشانه ودرېږي خو چې تاسو کله چې ټول ادارې یو ځای وي عدل ته مونږ ناست یو دم د امن لپاره ناست یو د بچی لپاره د قوم د مستقبل لپاره دلته شیدای کنه دلته مونږ ناست یو پر امن ناست یو او ان شاء الله آینده قومونه چې دي دا به مونږ په مشاورت باندې کوو چې سو پورې د حکومتي سرکاري عہدیداران مونږ ته امن ضمانت رانه کی.
خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی ویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او پکار ده چې د خلیل جبران اپردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دې خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم دی قاتلان گرفتار در او دوی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری ده. موږ به ان شاء الله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو پاغه کې به ان شاء الله ولزی د دې بچو د ماویزه او د لږ کوم د دې چې کوم د قاتلان د گرفتار پوره به موږ یو ډیماند وتک دو وزیر اعلی له ان شاء الله ولزی تر هغه پورې به موږ چې کوم دی یو کردار پدې کې لو بو چې ترکمه پورې د دکاتلانی গ্রেফতার او د سہولتونه نه میرو.
د جون 13مه نیټه د لندکو تل په سلطان خېلو کې وسلوال لخوا د خبريال خلیل جبران اپریدی د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لندکو تل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته یو مستقل پرلث لګول شوای. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د ایف سی ځواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لنډی کوتل په یو شمېر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي او دا غوینه په لټنې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړېدو خواهش لري. نوموړی پرون له یو لوړ پوړي پلاوي سره د تاجکستان په دو ورځني سفر دوشنبه ته ورسېد. هغه هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوازنامې هم لاسلیک کړي دي. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په زیاتولو موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف سره یو شریکي خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ اړیکې لري، خو د دوی ترمنځ د تجارت اوسنی حجم کم دی. هغه وویل چې دواړه هیوادونه به د کرنې، زده کړو، صحت او د پانګونې په برخو کې د یو بل سره مرسته کوي او دواړه اړخیز تجارت ته به وده ورکوي. شهباز شریف وویل چې دوی په ډیرو برخو کې د تفاهم یادښتونه او د سټریټیجیک همکارۍ تړون لاسلیک کړل. هغه وویل چې پاکستان لیواله ده چې د چین، تاجکستان او افغانستان د سوداګرۍ دهلیز په پروژه کې برخه واخلي، او هیله یې څرګنده کړه چې د تاجکستان نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ترسیل پروژه کاسا یوزر به په راتلونکي کال کې سرته ورسیږي. شهباز شریف د کراچۍ بندر د افغانستان په لار د تاجکستان سره د سړک او اورګاډي په واسطه د نښلولو خبره هم وکړه، او وی ویل چې دواړه هیوادونه به ترګرۍ ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د تاجکستان د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د یو ملک سره هم چې څنګه په کار ده هغسې تجارتي اړیکې نه لري. د تاجکستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډیر زیاتېدای شي، خو له دې لپاره عملي ګامونه اخیستل پکار دي. صرف د تفاهم یادښتونه لاسلیک کول کافي نه دي.
مونږ د دې ځای نه ځان بار نشو ساتلی. مونږ سره ډېر لوی ریسورس دی ان د فارم آف دا چې کوم گوادر دی او کراچی پورټ سي د سینټرل ایشین کنټری سره نشته دی. دا امید دا ضرورت دی. نو مونږ د خط یو کوشش دی چې دغه ضرورت د هغوی مونږ کیش کړو، ځکه چې وین وین نه هغه پروجیکټ نه کامیابیږي. نو هغوی پورټ ته راتلل غواړي او مونږ خپل مال هلته رسول غواړي او د هغوی ریسورس نه فایده اخیستل غواړي.
په اسلام آباد کې د دولتي خبری اجانس ای پی پی اکنامک رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز وایي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت انحصار په افغانستان دی، چې تر څو پورې په افغانستان کې مکمل امن نوي راغلي نو دواړه هیوادونه د سړک او اورګاډي په واسطه تجارت هم نشي کولای او د بجلی د ترسیل پروجیکټ کاسا یوزر هم نشي تکمیلېدای.
معاهده هم شوې دي پاره کې په ایویشن کې، هوابازی کې شوې ده، په ډیپلوماسي کې، په تعلیم کې، په سپورټس کې، یا د دواړو ملکونو د خلکو د تجارت د کم تبادله چې جوړی راځي په دې سلسله لکه فیسکل ایئر چکم تیر شو. نو پدې کې پاکستان تاجکستان ته چکم برآمدات کم سيزونه په خرڅ کړي دي، نو هغه تقریبا 15 بلین ډالر نه جوړيږي. دا ډېر کم ریشو ده. کفرس کا د تجارت د یو بل دیو د تګ را تک سیوا شي او دغه سیدا تجارتي اړیکې دغه شنو پاکستان نه پاره غټور دی، فائدہ مند دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف سره نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی هم تللی دي. شهباز شریف په د تاجکستان د دورې نه پس په قزاقستان کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم د دغه صوبې په یولسو ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې ده. اداره وایي چې ولس دې په دغه ضلعو کې له خوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې هر کال د پشکال بارانونه کیږي، خو کله ناکله ورختون دومره ډیر شي چې سیلابونه راولي او ولسته ځاني او مالی تاوان واړي. په دغه اړه لمنګورې نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي ادارې د کال 2020 د پشکال د بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا یو لزلې د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړی دی. په دای کې بر او کوز چترال، سوات، ډیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګلا، بر او کوز در، ټانګ او پیخور شامل دي. پی ډی ایم ای خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو لوجې خلق متاثر کېدای شي او بیا ناروغي هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې وادونو کې شامل لے چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډیر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټک د چیری پرکړه چې دا ډیره زیاته ده. دغه وجې نه دغه اوبه بر په غرونو باندې د غرونو زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او د په شکل یخکته راشي نو اول دازه ګونه چي دي دغه نه دي ته زیان ورسي او دغه شان بیا خکته پرتی علاقي چي دي پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چي منګ ونی بوټي چي دي زیاتې ولاګو کپرس کوم ونی بوټي ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چي کم دي د دې خطر چي دي د نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه غړت د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته برستي کول لپاره هدایت جاری کړي، خو هم خلق دي هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
خو زه خپل عوام متافل کوم چې سمرم د اوبو په خوا کې لګ په شکل میاشتہ ډیر ټایم نه دی، خو په شکل یو میاشتہ بس هټ دي شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول نه زیات انسان قیمتي دي نو هغه ځان سیټ ته کی الله دې کی چې رانه شي برس کو مخکې مګ اطلاع ورکړه حکومت اطلاع وکړه ټول دي سیګانو اطلاع وکړه خو زه تا تاسو د دې میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لګ سیټ شي کمزې کی چې اوبر روان لکه خپل حفاظت هم خپل پکار دی نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو کوو کوم د انسان یو قیمت خونی شو پورا کوله.
کال 2010 او بیا کال 2020 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړیول. سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چحال دا
خیوارڈو نا ملاو شرید یو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نا پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائی کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلے ریلا را دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اور دغه مشال ریډیو دغه غږ تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ په زموږ په ویب سټ باندې زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوی ځانګړي ویډیوګانې او راپورونه کتیو لستل شئ او کو غواړی چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ مشورې راکړي نو دغه د لارې زمونږ سره تماس نیول شي. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو او تجویزونو په اړه کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو. د دې سره سره تاسو په خپل موبایل فون باندې زمونږ اپ هم ډاونلوډ کولی شئ، زمونږ خبرونه اوریدئ شئ. د روانې خبرونې نیمه تر رسیدلې یو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. پولیس وایي چې په خوانی سینیټر هدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لیرو ته ویلي دي چې دغه برید په ډمډول کې نن هغه مهال شوی دی کله چې سینیټر هدایت الله په خپل گاډی کې روان وو. په برید کې یو بل ځایي وګړې هم وژل شوی دی، تر اوسه چا ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړی له یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته رسیدلی دی. نن د سوات په بنګور ښار کې د نویو فوجي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی. په نشاط سرولاره کې دا لاریون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی و چې پکې مظاهره چیانو په سیمه کې د امن غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغلته د فوجي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د خیبر پر لتوارو ویلي دي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپل ذمہواری پوره کړي. په لنډی کوتل کې دا پرله د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د لنډی کوتل په سلطان خیرو کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریده واجه. د ټانګ په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر ویلي دي چې د برید وروستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. دا خیبر پختونخوا د نوخار په بو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشکونه پیل شوې دي. د پاکستان د فوج د اماړي کوې اداري ویلي دي چې دا مشکونه په پبو کې د ترګرې عزت په مرکز کې د جون په 29 پیل شوی او دوه ونې به دوام لري. او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواري لري. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وترلو لپاره د اسرایلو امر د اکتوبر 8 د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو د وترلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرایلو د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته حکم ورکړی دی چې له خپلو سیمو ووځي. دغه امر د اسرایلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا صادر شوی دی چې سختې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکړي.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بي ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلی.
فالوینګ د اسرائیلی افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا شپږمې نیټې راهیسې په رفح باندې د اسرائیلو له بریدونو وروسته له 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بې کوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نو وير از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر دیرشمې پورې یوازې یو ځل اور بند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د یو سلو شپږو تنو یرغمل شوو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې د حیوانات په دې برخه کې نړیوالې ذمہواري لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازیو له افغان مدني فعالانو سره بحث درلود. تفصیل یې په دغه راپور کې و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالو وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر از غږیدله. طالبانو د 2021 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندي وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درې میناست په ټول استي او اشوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمیری د کارلو وویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو مې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
دا مشال رادیو ده.
د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو تتللی زیاتره کسان دغه هیوادونو له قوانینو نه د ناخبری لامل اکثر د ستونزو سره مخامخ کیږي. دا خبره له پاکستانه د مهاجرت کوونکو د سرنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی ده. دی زیاتوي چې دا ستونزې له دې عمله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي، بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدور لپاره تلونکو ځینو کسانو ویلي دي چې په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره بهر کار ته ولاړ شي او خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي. تفصیل له اسما ګل پر راپور کې.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجي ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره ولکه شپږتیا زرا سلور سوا پنځه ده. دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست لیتنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کم پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی اقامه دا بزن سره لازم ساتي ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه ده پکې ګیرې کړې به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دلته علاج ګران دی دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جی ځان یو خار دی الته ما گاڑی والو هغه کې زه خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جی ځان کې خدا ده چې په هغه ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکینو الله دې راځي اون داسې دې نه راځي چې ګینې ځان لږ بیا د کپنې د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزی په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی کېدای شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولای شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کوو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه آل تخپل ملک خپل لیبر لاوی دا غی لیبر لا مطابق چې کم زده هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکاموډیشن شو او یا ترانسپورټیشنز یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه راسه کار دی فوډ ورکې درې ټیمه خوزنه کپنې د سیوی چغو د فوډ اشخ پل اعلان واستي هغه ورکی سوال هم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرس لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه تر لاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چی دا دی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکونو تا دا نوکرے پا غرستلی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا تر لاسکڑی.
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تدا پتہ نشتا دے چی پروپر طریقہ سر دا بہر تلو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ اخپل یو آن لائن پورٹل لے پاگے کی چکم بہر نا کمی نوکریان رازی اگر ٹولی پاگے بندے موجود دی اگر سو کم ایکسیس کولے شی زمون سر لائسنس ہولڈر دی کم چی پینزز را دا پاسا لائسنس دی اگوی دا بہر نا ڈیمانڈز راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے اخپل او اگوی پر یو پراپر چینل باندے اگر ٹول کار کا اخپل دی جنا بہر دا خلق لے گی اغلتا مزدوران ته سم مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او اوورسیز امپلویمنت پروموټر لګلی هغه د غوی ذمہداري مزدور یا امیگرانت ته داسې سم مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي. دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسد الله دا هم ویل چې بیورو اف امیگریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغه د بیورو اف امیگریشن سره رجستریشن کړی نو هغه ته د بیمې والے یو خاص رقم ملاويږي. هغه کڅوک په ډایرکټ رجستریشن تلی او کڅوک د اوورسیز امپلویمنت پروموټر په تھرو باندې تلی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو اف امیگریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته د امدادي چې کم بیمې والے رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2,900 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2,680, قطر ته 5,000, بحرین ته 10,300 کم سلویخ, کویت تا سوار لسوا شپک پنزوس او شپیتا زرا سلویخ کسان او مانت تلی. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
اسما گل لپور موردو و پاکستان کی پدا سحال کی گرانی زیادہ شبی چی مرکزی حکومت د کال 2024 پنځوشتم مالی کال لپاره 13 میاش بجټ وړاندې کړی دی. پاکستان کې تیر کال هم اولس لګرانې سر ټکاو، خو د روان کال په مې میاش کې د ګرانې کچا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې ده. دا چې اوس هلته د ګرانې څه حالت دی په دغه اړه تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې.
په ملک کې د ګرانې د شاري د جاج اخستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزی ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% ته لوړل شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او د وایانو قیمتونه لوړ شوي، د کم له امله چې پر هفتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړي. د پیښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ خپلې خبرې میرې کړې چې څه وایو څه نه وایو. گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي، خو بس څوک بس هغه سات دې تیریږي. وہ سو کل گٹو کل ات سو کل گٹو کل ضرور پہ گٹو
پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړ وا. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا 3% ده، او حکومت ادا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالی هڅې کوي. البته په پیښور کې میش صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شنه نه کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلې دی، او په هغه امدادونو چې کله دوی ته راځي نو پاکستانی معیشت ساخلی، خو پخپل خپو چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامک فاینانسنګ لپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ لپاره چې کوم دی پالیسیانه نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپو ودرېدل مشکل دی، او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو، د عورت مارچ منتظمینو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوی ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو وینا وا چې د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شان ته له بشپړه قانوني کاروایۍ سرته رسولو پرته د مرګ سزا ورولې ده. مظاهره چانو پر شان د مذهبي سپکاوي لګول شوي تورونه رد کړي دي او زیاته کړې ده چې هغې به د دې سزاګانو خلاف لویو عدالتونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د جون په 9 د پنجاب په سایوال کې یو ځایي عدالت احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا وروله. معلومات د نیاز علي په راپور کې.
احتجاج وی ګډونوالی پاسټری غزاله شفیق مشال لیډیو ته وویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوي نه دی کړی، او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولي قانوني لارې هم نه دي عملي کړې شوی.
29 جون کو ساحی وال کی انستاد دہشت گردی کی
د جون په 9 په ساحی وال کی د ترهګر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الکت د مرګ سزا اورولې ده، او ورسره 2 د بند سزا او 10,00,000 روپۍ د جرمانی سزا هم اورولې. او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې په خپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دي.
پاسټری غزاله شفیق زیاته کړي چې دوی به د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لویو عدالتونو کې خواس کوي. د پنجاب صوبې ساحوال سیمې یو ځایي عدالت د جون په 19مه عیسائی احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. په نوموړي تورو چې تیر کال 2023 کې د جړواله لپیخې وروستو په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړواله سیمه کې مذهب د سپکاوي د تورونو وروستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاوان ورته اړولی وو. د احتجاج په مهال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړواله کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تر اوسه هیڅ سزا نه ده ورکړی شوې.
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا؟
دی وای ولی هغه خلکو ته سزا نور کول کیږي چاچی چرچونه سوزولی. دغه خلکو ته ولی د مرګ سزا نه اعلانېږي؟ ولی دغه خلک د عمر بند لپاره نه زندانی کیږي؟ چاچی عیسایان به کور کړی دی د لونو بے عزتی ورل کړی دا. چرته دی حکومت عدالت چرته دی؟ اوس په څوک انصاف وکړي؟ دوی ولی غلی ناشتی؟ آیا عیسایان انسانان نه دي؟
کیا مسیحی انسان نہیں ہے؟
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کې لګکیو ژوند خوندی نه دی او ورسره پر لپسې د مذهب د سپکاوي په نوم بدی پیخي کیږي. د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. دوی سپریم کورٹ ته خواست کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي.
ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے.
دی وای چې د پاکستان سپریم کورٹ تخواست کوي چې د هیواد کې موږ لګکیو ته د تحفظ راکړي. کده جړاواله پیخه دا او کنورې پیخي د هر پیخي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر اوسه د یوې پیخي ذمہوارو پر ضد ګامونه نه دی اخستل شوی. باید چې د پاکستان سپریم کورٹ موږ عیسایانو هندوانو او نور مذهب منونکو لګکیو ته تحفظ راکړي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پیخي مخې ته راځي. د جون په شلمه د خیبر پختونخوا سواد په مدین کې پاریدلو کسانو له سیالکوټه ورغلي یو سیلانی د قرآن د سپکاوي په تور وجلی وو. وروستو پولیسو د هغه پیخې د پلټنو لپاره یو ګډه کمیټي جوړه کړې وه او 22 تورن کسان یې نیولي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل په 26مه په خپل کلینی رپورٹ کې ویلی وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوی په نوم عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د تورونو کسانو وجنې دوام لري. د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلی چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهینی مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ته چرته چې خبریالان د یو شمیر ننګونو چیلنجونو او دړکو سره مخ دي. دا چې دوی ته د خپل کار په حواله باندې کمی ننګونې یا خنډونه د مخې دي په دغاړه عبدالحق کاکړ تفصیل راکړي.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی. خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه ل خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه سو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل ریپورت لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د ریپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی. خیبر نیوز اغله تیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولای، صحافت یو صحافي هم نشي پر خدای خو مجبورای دي. زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند یې ډیر بد اخیز غورځېدلې دي، ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار، زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ رواني جګړې ژوند متاثره کړې دي. لکه چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دي سره د خبریالانو وژل ټپي کول تشتول شکنجه کول او د لکې ور کول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا د ولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي. آسان ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور څه افیان یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صافي ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپل د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکفه مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته پابندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې په خوا به دوی تر صحیح هم ولک د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو هغه دا هغه دریز وورو.
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده. د رسول داور پوینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نسته. جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت وپانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرستون او هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرستم ختم شوی دی.
خو پښتنه دا چې د پاکستانی رسنوی دلچسپي ولی کم شوی ده. هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی حکومت دی قبل سوق دی ضرب عزم نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا استوري چې دی دا هایلایټ شي سنټر سټیج تراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پی خشي.
خو ځینی خبریالان او پوهان په دې نظر دی چې په قبایلی سیمو کې د رواني وسلوال شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. دوی په خبرو همدار سنې دی چې په جګړه کې د راګي روخل ګوژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دې ته میدان شي هغې دپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال لیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي. خلک مینه در کوي، مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ.